dobri rešaj. د افغانستان نوې ولسمشر او د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس سبا د شنبه د وفاداری لوړه کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم به د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په پرتمینه توګه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی چې د 14 کلنې واکمنۍ وروسته واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د نوي ولسمشر ملاتړ کوي. د افغانستان په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې واک له یو ولسمشره بل ته په سوله ییز او ولسواک ډول انتقالیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
سبا د دوشنبه په ورځ به د ولسمشرۍ په معنی کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غني احمد زی د ولسمشر او عبدالله عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوې ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پر ځای کولو کمیسون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل. د وای د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډې کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 14 کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیک توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیک او ولسواک توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره مو د چمتووالي په اړه واورېدل. سبا د لوړې مراسم پر ځای کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز او ولسواک ډول انتقالي شي. دا چې د نوي حکومت په وړاندې مهم کارونه څه دي او د لویدي سره به د افغانستان اوسنۍ اړیکې چې د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې ترنګلې شوي څومره ورغول شي. په دې اړه اجمل اند د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ادیر ساپی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې لومړي مهم کارونه کوم دي. ښاغلی ساپی وویل
د افغانستان د امنیت په باب فکر کول دي چې یو امن د وطن درا وصل شي او د دې تامین د امنیت لپاره یو قوي متحد پکار دی چې هغه تیار هغه امنیتي قرارداد امضا کول د متحده ایالاتو سره دي چې دا باید فورا ترسره شي. او دویمه موضوع توجه کول د رژیم جوړولو لپاره د افغانستان کې چې فساد پکې نه وي او له سره یې د تعدابه مسلکی رژیم په هر رشته کې شي او سر تا سر د مملکت ته استعدادونو ته اعلان وکړي چې راشي خپل اشتراک په رقابت خدمت کې هر شعبه کې هر وزارت کې او هر مقام کې چې دوی ورته اعلانوي اشتراک وکړي چې هغه مسلکی او پوه خلک په کار راشي. درېیم ډېر مهم چې هغه حتی درېیم نشو ویل دا شپه ورځې با اولیتونو که دا هم قرار لري خو لومړی توبونو که اقتصادی وجه ته توجه ده او فورا دغه چاره د افغانستان خلکو ته پکار ده چې هم دوی په کار مصروف شي او هم یو ګله ډوډۍ ورته ورسیږي او چې په دې وسیله د فرار د مغزونو نه زموږ جلوګیری وشي او یا نور خلک تخریب ته زموږ دپاره استفاده کولی ونشي. او بیا په بله مرحله کې تعلیم و تربیت ته ضرورت پکار ده عام شي په افغانستان کې.
د تاسو فکر باندې د امنیت په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره دغه دفاعي او امنیتي تړون څومره رول او ارزښت لري؟
زه فکر کوم چې هغه سړی چې قاعدې سره مخالفت وکړي، خدای نه خواسته یا به ډېر امنیت خپل وضع مطالعه کړي دی وطن نه وي، او یا دا ده چې بعضې د بل چا د سپیکرونه به تقویه کوي او یا غږیږي چې دی په مخالف اوسي، چې خپلې وضع ته د افغانستان مونږ متوجه شو. دا څلوېښت کلنې پخوانۍ جګړې ته مونږ نظر واچوو، دا اوسني هم چې مونږ توان نشته چې خپل اتلس ولایاتو کې خپل بارکونه د نظامي سم وساتو، دا یو لوی ضرورت دی مونږ ته، او ډېر زمونږ نه پرمختللي هېوادونه هم خارجي قوتونو ته ضرورت درلودلی دي او لري، او دا تړونونه ورسره لري.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد اودیر ساپای وو. د نوي ولسمشر لومړی توبونه باید څه وي؟ که په دې اړه تاسې اورېدونکي هم غواړئ نظر څرګند کړئ، له اتمو بجو وروسته، البته د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتمو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق د کیندلو د څېړلو لپاره ګمارل شوی وو او سیمې ته تللی وو، وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې پاکستان په ډیورن کرښې کې د کندو کیندل پیل کړی دی. د دې پلاوی د سفر او د هغه د څېړنو د جزئیاتو په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د ډیورین کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوي افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او قندهار ولایتونو ته درلودو، دې نتیجې ته رسیدلي چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاطونه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورن خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کاري جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات لنګدې وکتل، د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر بعد د خپل سفر او څېړنو جزئیات د جمهوری ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوری ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکو چې د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د وستلو هڅې لنګدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لوري دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د ډیورین کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستانی چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړی دي. د ډیورین خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورین کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف طرحه وه چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه، او اوس یې هم د افغان حکومت او د ډیورین کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ دی په ټول افغانستان کې اوریدای شي. همداراز که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسلام آباد کې اوسئ، نو په اف ام 3.5 څپې لا صفا او وازی واوري. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې شاوخوا 200 بهرني او کورني سختريزي او همدارس پاکستاني ملیشه ځواکونه وژلي دي. د دوی په وینا د عملیاتې وروسته له دې پیل کړل چې سلګونو وسلوالو طالبانو او پاکستاني ملیشو په دور بابا ولسوالۍ پراخي حمله وکړې. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواري راپور.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دور بابا ولسوالۍ تعرض کړی و چې د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد محاربوي عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د شنبې ورځې په مازدیګر د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي کرښې نه د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وسلوالو کې پاکستاني ملیشه د ډیورند د کرښې هاخوا د افریدو قوم ځوانان او وسلوال طالبان شامل وو چې تعداد یې شاوخوا زر تنو ته رسېده.
وسلوالو طالبانو د ایس آی او پاکستان په پوره ملاتړ وزیرستانی ملیشاوي نظامی ملیشاوي د افریدو د قوم چې هغه د ډیورند د کرښې هاخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 800 څخه تر زر نفر وو چې شامل وو. پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوستو یې حمله وکړه، خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. زه دا اوس هم د رنګي په کلي کې ولاړ یم چې موږ دا دا د عملیات تعرضونه مو مخته بیولي دي. دښمن سخت ګوزار خوړلی، د دښمن اوس هم ډېر مړي او جسدونه په منطقه کې پراته دي.
نوموړی وایي په دغه موده کې دوی د دور بابا ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې چې تر دې دمه یې تر 200 تنو پورې وسلوال وژلي او جسدونه په سیمه کې پراته دي.
د دښمن تر اوسه پورې یوې اونۍ را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستاني ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. خپل جسدونه نشي ټولولی. زه تاسو خپل وطنوالو او ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ننګرهار تلويش خاور کې به دشمن نور نه شي.
د قمندان فضل احمد شیرزاد په خبره د دغو عملیاتو په اوږدو کې د نیمې ورځې لپاره دوی د ایساف له هوایي ځواک څخه هم مرسته اخیستې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو وین زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په رسولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو یاد ادعا په کلکه رد کړې او دا یې د دوی تبلیغات بللې دي.
و موردل چې په ننګرهار کې امنیت قمندان وایي چې په دور بابا کې د وسلوالو مخالفانو حمله په شاتم بولی او شاوخوا 200 کورنی او بهرنی طالبان او پاکستانی ملیشه ځواکونه وژلي دي. خو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د دغه ولایت امنیت قمندان وایي چې په سنگین کې بهرنی وسلوال جنگی شي ځکه افغان ځواکونه ډیر پرمختګ نه کوي. ولکه چې د سنگین ولسوالۍ ډیر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، خو د هلمند قمندان وایي چې ژر به د سیمې ته کومکي ځواکونه ورسیږي او پراخ عملیات به پیل کړي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت وایي په سنگین کې امنیتي حالت د شکلو په حال کې دی، خو لا هم وسلوال پر جنو مهمو سیمو ډلیز بریدونه کې غواړي وشي چې فعال دي. قمندان په خبر ناست کې خبر اعلان تول کته هم یو شمیر سیمې د طالبان په ولکه کې دي، خو سنگین ته کافي ته زده مصر تیری یا رسیدلی او یا هم پر لار دي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا هم دا اوس په سنگین کې د دوی ټوله سقله سلاو چې هغه سلاوي د دشمن چې اشدو علاوانداز او نور سلاو چې د خارجي بدران د خاص خدي تور کول سوي دي هغه ټول استعمال د پنجابیان د خاص خدي په سنین کې جنگ داخلي جنگ نه دی، دا یو خارجي جنگ دی او د منطقي جنگ دی. دوی خپل ټول تلاش په کار اچولې دي او الحمدلله په وار وار د شمه ته په صفه او نفات تلفات ورسيدي. هم د وست سنین پر سوالي کې البته په الحمدلله امنیت ټینګ دی، خصوصا د کجکی او د سنگین سړک چې تقریبا په شنه ساحه کې 10 کیلومتر اضافه تر هغه پورې امتداد لري ټول د ترافیکو مخلاص دی.
ویل کېږي په سنګین کې ګڼ میشتې او شنې سیمې د طالبان په ولکه کې دي او د ولسوالۍ د بازار اړوند او کجکي ته غځېدلې لار د دولتي سرتیرو په ولکه کې ده. له سنګین اوس هم هره ورځ د ډله ییزو بریدونو او خال خال ډزو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند امنیه قمندان وایي تازدمي سرتیري به د موجودو وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په سنګین کې به د دایمي پاتې کېدو لپاره پوستې او کمربندونه جوړ کړي.
خپل ټول تدابیر په تر نظر لاندې نیولې دي چې انشاءالله اطمینان درکوم چې په سنګین کې موږ د دایمي سولې د ټینګولو په نیت په ډېر قوت سره په ډېر تدبیر سره ګامونه اخو تر څو وتوانېږو چې د سنګین په ولسوالۍ کې د سنګین د خلکو دپاره د سنګین د ولس دپاره او هغه مالي پلیس چې هلته همدا اوس سای پر ځای دي مشته دي د هغو دپاره د هغو د تمویل او د تجهیز دپاره موږ ګامونه پورته کړي دي چې په سنګین کې دا ستونزه د دایم دپاره حل شي. انشاءالله زه اطمینان درکوم چې دا عملیات به زموږ په سنګین کې د دایمي سولې سبب وګرځي.
د سنگین جنگ درې میاشتې وړاندې پیل شوی دی چې تر دې دمه ډېرې سیمې یو ځل دولتي سرتیرو او بل ځل بیرته وسلوالو نیولې دي. د سنگین اوسیدونکي وایي هلته امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. تر اوسه دولتي مسؤلینو په دې جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د دواړو غاړو تر زره ډېر کسان وژل شوي یاد کړي دي. د هلمند مهاجرینو د ریاست مسؤلینو وایي نږدې 3000 کورنۍ د دې نامنیو له امله بې ځایه شوي دي چې د سنگین څخه دغه لړۍ اوس هم دوام لري. محمد الیاس طیب، دازادی رادیو، هلمند.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ ژغ لا آزادی رادیو څخه ورې ساعت 8 بجې او 40 دقیقې دی. اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دینو بهرانیو خبرونو او رسپانو د افغانستان پر راتلونکي حکومت او د هغه پر لومړی توبونو لیکنی او تفسیری خبرې کړې دي. اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. دیموکراسي په افغاني بڼه مجلې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ انتخاباتي سیالیو ته اشاره کړې او لیکلي دي دواړه سیالان اوس په تصمیم نیونه او د قدرت په ویش کې شریک دي. اکونومیست مجله په لیکنه کې زیاتوي دا ډیره عملی نشکری چې عبدالله عبدالله دی کومبل څوک د اجرایه مشر په توګه معرفي کړي، ځکه نو دواړه مشران اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به له خپل مرستیالانو سره سبا قدرت په لاس کې واخلي. مجله دغه رزلی کې د نوي ولسمشر سمدستي اقدام له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول دي چې پر اساس یې د امریکا او د نورو هیوادونو سرتیرو برخلیک مشخص کیږي او دوی به د افغان قواوو دروزنی او سلام مشورې مسؤلیت لري. د هند اکونومیک ټایمز رسپانی بیا په خپل پرونی غنی کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې. نوې افغان حکومت به له امریکا سره دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي. په لیکنه کې د ولسمشر کرزی د امنیتی سلاکار رنگین دات فرس پنتا خبري راخستل سوي چې پرونی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي د کابل او واشنگټن ترمنځ به امنیتی تړون د سه شنبه پورې لاسلیک شي. اکونومیک ټایمز د لیکنې په دوام زیاتوي ټاکل سوی د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړي او حامد کرزی به ورته واک سپاري. ورسپانه لیکي دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې واک په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقالیږي. دغه هندي ورسپانه زیاتوي د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک ملاتړ وکړ. اول ولسمشر حمید کرزی وغوښتل چې ژر تر ژره لاسلیک کړي، خو ښاغلی کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. د امریکا چپ باستن ګلوب رسپانې په غزنی کې د سختریزو وسلوالو لخوا د ملکیانو پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت کې له 12 ملکیانو چې زیاتره یې د یو محلي پولیس د کورنۍ غړي وه د جمعې او شنبې ترمنځ شپه کې سرونه پرې کړل. باستن ګلوب رسپانی پر دې ټکی هم تمرکز کړی چې د وسلوالو طالبانو ویان په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. رسپانی لیکي د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د ناټو پوځیان فعالیت نه لري، خو وروسته په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې له انسانانو د سرونو پرې کول نوې خبره نه ده. په تیرو وختونو کې د طالبانو په جګړو کې دغه سي پیښې سوي دي. رسپانی د غزنی د امنیه قمندانۍ د مرستیال اسدالله سپی خبري هم راخستی چې ویلي دي وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پاجرستان ولسوالۍ کې پر څو کلیو حمله وکړې. باستن ګلوب رسپانه لیکي پاجرستان کې ملکیانو افغان پوځیانو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خود رسپانې په حواله د تلفاتو ارقام ځکه دقیق نه دي چې اجرستان د غزنی یو لری پرتا سیمه ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ژمی په رارسېدو دی، خو د روسیې او اوکراین ترمنځ د سون د ګازو پر سر جنجال لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي چې په ژمي کې اوکراین ته د روسیې د ګازو د دوام په اړه یو پیشنهادي توافق ترلاسه شوی دی، خو اوکراینی چارواکی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. د دې موضوع نور حال اجمل اندر کوي.
اروپایی ټولنې اوکراین او روسیې د طبیعي ګازو د بهیر د روان ساتلو په اړه هوکړه وکړه. دا هغه څه دي چې کولی شي د سکال په ژمي کې په اوکراین او د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر ګونتر اوتنګر په برلین کې په دې اړه له درې اړخیزې غونډې وروسته وویل اوکراین باید روسیې ته د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې $2 میلیارد او د دې کال تر پایه پورې $1 میلیارد او $100 میلیونه د نه پریشو پورونو له درکه ورکړي. وتنګر زیاته
کړه،
د وایي فکر کوم دا د هواري یوه د منلو وړ لاره ده. اساسا په دې معنی ده چې اوکراین خپل ځان اړ بولي څو له خپلو روسي شریکانو سره هغه حسابونه پاک کړي چې تصفیه شوي نه دي. یعنی د اکتوبر د میاشتې تر پایه باید لږ تر لږه $2 میلیارد ورکړي. اروپایي ټولنه به مخکې له مخکې د پیسو له نړیوال صندوق څخه تضمین ترلاسه کړي. نوموړي وویل اوکراینی او روسي چارواکي باید د وړاندیز شوي هوکړه لیک په اړه له خپلو حکومتونو سره سلا مشورې وکړي. خو د اوکراین د انرژۍ او سکرو وزیر یوري پروډان وایي تر اوسه د ګازو د بیې په اړه له روسیې سره هیڅ ډول توافق نشته. د اوکراین د ګازو او نفتو د دولتي شرکت رئیس اندري کوبالوف پرون ژمنه وکړه چې د ګازو د لوړې بیې او د روسیې د ادعا په وړاندې به چې وایي اوکراینی میلیاردونه ډالر پوروړی دی خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې او هیڅ ډول سند هم نه دی لاسلیک شوی. دا د وړاندې شوي توافق پر بنسټ کچېرې مسکو د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې $2 میلیارد او همدارنګه د ګازو د راتلونکي وارداتو په اړه مخکې له مخکې پیسې ترلاسه کړي، روسیه به $15 میلیارد مقابه ګاز اوکراین ته ورکړي. د زرو مترو مقابو ګازو بیه $315 ټاکل شوې ده.
سات اته بجه او دیرش دقیقې شوې. اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته اعلان کړو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
افغانستان به سبا د نوې ولسمشر د لوړې د لوی مراسمو کوربه. نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی به له 13 کلونو وروسته له حمید کرزي څخه واک ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیات په ترڅ کې 200 وسلوال وژلي. په غور ولایت کې د سیمیز ادارې چارواکو د مدني فنسټونو فعالنو او د سیمیز او د سیمې لسکونو اوسیدونکو د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه وغوښتل چې د دې ولایت د ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډیر جدیت وښيي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیه پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردی میشت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پر کړی چې د خپل ګټو د ساتلو لپاره له پوځي مداخله کار اخلي. او د تاجکستان یو لوی مفتي د دې هواد ولسمشر امام علي رحمان پر رژیم د انتقاد پر ضد فتوا ورکړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت سارون با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستیم. بالاخره رئیس جمهور کرزی پس از تقریبا 13 سال از رهبری افغانستان کنار میرود و با ریاست جمهوری خداحافظی میکند. قرار است مراسم تعلیف رهبری آینده افغانستان فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. این نخستین گذار یا انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان خواهد بود که تا حالا سابقا نداشته است. به نظر شما رئیس جمهور و رهبری آینده باید بیشتر به کدام مورد در کشور تمرکز کند و آن را در اولویت کاری خود قرار بدهد؟ امنیت، تلاش‌های صلح، اقتصاد، کار، آموزش و معارف، خدمات سی و یا کدام مورد دیگری که خود شما پیشنهاد میکنین. در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل، ستاسو په نظر نوی ولسمشر باید لومړی کوم کار وکړي یا لومړی تر هر څه مخکې چیشته زیاته توجه وکړي؟ ممکن ځینو خلکو ته امنیت ډېر مهمه ښکاره سي، ځینو ته تعلیم، ځینو نورو ته اقتصاد، او یا هم یو بله موضوع. کولی شئ چې په دې موضوع ټیلیفون را وکړي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 زموږ د ټیلیفون شمیرې دي.
شنونده داریم روی خط، بفرمایید. سپ خوش آمدین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
برز سلام ادب خدمت شما، اسم ساروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشنندگان خوبتان. نیازی از ساروان امریکا.
بفرمایید نیازی، سلامت است.
تشکر از شما و تشکر از شما و از همچون برنامه هایتون که باز یک روز یک شنبه فرا رسید و یک موضوع تازه. البته ببینید در مورد موضوع برنامه، البته یک تفسیر کوتاه و همچنان البته موضوعات دیگه هستم به تو شاید میسازم. البته ببینید، چون که شما گفتید که البته کدام آجندای کاری البته رئیس جمهور جدید افغانستان در روزهای نخست یا برای امو قدمهای نخست کارهای خود داشته باشد، البته در طول 13 سال گذشته تماما کارهای تا جایی که بود صورت گرفت، نواقص هم در همراه داشت و پرداگذاری تماما بنیادها، کارها و در مجموع یک چوکاتی برای رئیس جمهور جدید افغانستان ساخته شد که همانا که ادنون که انتخاب شد و فردا روز تعلیف شد. البته بینید در قدم نخست از آن چیزی که برای رئیس جمهور جدید افغانستان مهمتر و اساسی تر می باشد، همانا تطبیق جدید و شدید قانون در کشور و همچنان مجازات برای انحراف کننده و فساد کننده می باشد. البته تا زمانی که قانون تطبیق شود و عملی نشود و همون شرایط برای یک مجرم و یا برای یک مکافات کننده قائمی می کند و همچنان در مجموع تطبیق قانون نشود، هیچ رئیس جمهوری، هیچ صدر اعظم، هیچ کسی نمی تواند که در کشور نظام را چه کنه به طرف خوبش رو ببرد. و دون این چیزه تقوا و همچنان جمع عدالت است، از جمله عوامل اسباب و یا وسیله اساسی امنیت می باشد. تا زمانی که رئیس جمهور و همچنان تیم کاریش که عدالت، تقوا و همچنان صداقت و راستکار و پاکنفسی و اعتماد و چنین چیزها را نداشته باشد، رئیس جمهور و همچنان تیمش نمی تواند که کارهایی را کند و به نفع کشور تمام شود. و همچنان چیزی که مهمتر است، همان یک مدیریت سالم و شفاف می باشد. رئیس جمهوری که یک مدیریت سالم و شفاف و مسلکی همراه خود و تیم خود نداشته باشد، نمی تواند که همین کشور از حالت بدی که قرار داشت که باید در طول 13 سال صورت می گرفت که صورت نگرفت، از این حالت نجات می دهد. و باز من به نظر من از هم اول تر باید که قانون تطبیق شود و بعد هم زمانی که قانون تطبیق شود، تمام کارها، امنیت، زیربنا، اقتصاد و همچنان روابط سیاست خارجی داخلی، کلش به اساس تطبیق قانون است. تا زمانی که قانون تطبیق نشود، همه کارها به جای خود است و همین حکومتی که 13 سال که بالاخره نتوانست که به همون درجه اعلی برسد، همون ضعف عدم تطبیق قانون بود. اگر تطبیق قانون نشد و امروز هیچ مشکلی وجود نداشت، خدا کند که رئیس جمهور آینده از هم اولتر، نه اینکه با پیمان امضا شدن و نه اینکه با مثالش کارهای دیگه، معاملات دیگه، صورت دیگر از هم اولتر باید که یک رهبری، یک مدیریت سالم و قانون تطبیق شد تا باشد که همه کارها پیش خوب تر برود.
سلامت و سهی نیازای صاحب کرودن. بله اوریدون که لرو مهربانی وکی، آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو،
بفرمایید سهی. متاسفانه تماس از اینا قطع شده. 0-700-822-755 و 0-799-203-540. بعد از امی شنونده شماره های بین المللی هم برتان اعلان میکنیم. بفرمایید سهی، رادیو آزادی است، میربونی. بفرمایید سهی. میربونی
میربونی اوکیست
فکر میکنم تماس از اینا هم قطع شد. شنونده ها به خاطر از اینکه خیلی هم با مشکل تلفن و شبکه های مخابراتی روبرو نشن میتونن به شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنن 00420221451 و 00420221451. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله تو حساب لزابل سخه مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب صاحب خیر نوران دی ولانو طول سلام و نوایم از ما سلام و قبول کی منن
سلامت تو سه کردی وطن
مهربانی. البته تاسو کوم موضوع انتخاب کړی دی له وخت سره برابر خطر طول مخکی مور لدین رئیس جمهور او لجرایه رئیس څخه تقول ماكي ماكي لملات سر إخلاص أو لخلق سر الإخلاص الزقار بايد واخي بايد وخلق سر جن حقيقة ووالي أو كفل قامونا شكي فهر كاركي واخي أو تقول تقول في أوليات لدي ساعة معلومة في أغا أمنيات أو سلحة في سلحة أو أمنيات في أفغانستان كني كهارتون مقتدر أو هارتون دانستا بروبيساريو وغفتل سرعي وغفتل سرع أسكراسي ومستشون حالي أو أمنيات ليه ترطول طول أوليات مروري كوركووسي أمنية أو سر حراسي أو تدوان قدان في بايد إداري فساد أو رشوات أو كار وأهل كار تسبار سداسي خلق القارو مقرر سياغا أهل كار يداسي نسي أغا معلوم يأغا بوليزارات كوشاكي أو مجران كتاتي خطي مطلب کار و کاری اهل کار باید وسپارل شي او په دوهم قدم کې باید و اقتصادي چارو ته نظر وکړي ځکه چې افغانستان یو لیدلی ملک باید موږ اقتصاد برحاله سي پر پښو باندې ودرېږي او په دې کښې هم او کوتلي ګامونه واخلي او د صلحې لپاره یو داسې ترتیب او میکانیزم جوړ کړي چې هغه حقیقي صلح وي له هغو کسانو سره وشي چې هغه د صلحې خلک وي داسې نه لکه کرزي صاحب د علامل خولاری چې بیا نو بس خلکو ته وایي ته مه پرتېږي او د ملت خلک ټول پوه دي چې هغه په صلحه کښې داسې کوتلي ګامونه نه دي اخېستي خدای دې وکړي چې دغه نوی حکومت زموږ د ملت او د دغه بې ځایه ځورونې او له دغو مرګو له بندیخانو له د توانو څخه موږ الله پر قراره کړي دا به دعا و خدای ته کوو نو سبا یو ډېره ښه ورځ ده خدای دې وکړي چې دغه سوګند او دوی چې واده وکړي دا دقائق ويل في الفاسي بلاقحك كما ناصر ومني لا تنسي جزري ترسار مطلب قاضي صبور طوو ايا ودي بايد ومني
سيس من انا سلامت و سيد توخي سيب تشكر ميرواني سلامت باشين بفرماني شرانده بعدی ما راديو آزادی است برنامه ميكروفون شما بفرماني سيب.
سلام عليكم.
سلام
عليكم السلام
عبدالقدير و كابل نورو
ميرواني كوي عبدالقدير سيب
ماننا وروره د ډېرو لفاظیو د ډېرو تشریحاتو نه به ډېر ځان ژغورو ځکه د وخت کم دی او موضوع ډېره مهمه ده.
بله مننه.
خدای دې وکړي چې ډاکټر صاحب د نوی رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني ویلی چې دا خبرې واوري. د ما په نظر تر ټولو نه مهم دوه نقطې دي زما شخصي نظر دی. اوله د اقتصاد موضوع بیا د تعلیم ځکه همدغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې د افغانستان ولس ترې کړېږي په خیر او په شر په ښه او بده په فایده پخپله نه پوهېږي. که چېرته داسې ورته چې خارجیان ورته میګا پروجکټس وایي که داسې غټې غټې پروژې د اقتصاد د ودې دپاره شروع شي چې خلکو ته مصروفیت پیدا شي هغه بېکاران او هغه خلک چې بل څه کار نه لري نو هغه که په دې کښې مصروف وساتل شي یا خلکو ته دا وویل شي که چېرته ته دا کار پرېږدې نو راځه دلته یو مصروفیت درته شته دی ژوند به دې جوړ وي ارامه به وي کوم بل مشکل به درته نه وي نو په دې وجه به دغه د امنیت مسله به خپله په کښې رانغښتې وي خپله به خلک دې ته وادار کېږي چې د جنګ لاره پرېږدي د شخړو لاره پرېږدي او داسې یو اقتصادي کوم الټرنېټیو هغه بدیل چې ورته وایي هغه به ورته جوړ شي. دومه مسله د تعلیم ده. متاسفانه په افغانستان کښې خلک تر اوسه ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې اوس په دې کښې د ما ګټه ده که په دې کښې د ما د همسایه ګټه ده. جنګ کوي صرف په دې کوي چې یاره بس دلته امریکایی دی که د ورته ووایي چې دغه امریکایی دي دا تا راګرځولی دی بیا هم نه پوهېږي وایي نه زه د امریکایي سره جنګ کوم نو د تعلیم اقتصاد او د تعلیم مسله په کې ډیره مهمه ده، ځکه دموږ او تاسو همسایه بالخصوص پاکستان همدا غواړي چې دغه افغانستان حکومت او خلک په شخړو په جنګونو کې دومره پکې مشغول وساتل شي چې هغه امنیت او تعلیم ته او اقتصاد ته قطعا توجه ونه کړي. که چېرته ډاکټر صاحب او حکومت یې او د خلک دې ته وادار کړي چې هغوی په میگا پروجیکټس په غټو پروژو کې کار شروع شي، هغوی ته بدیل د کار په عوض د جنګ کې پیدا شي، او همدارنګه ښه تعلیم ماشومانو ته ځوانانو ته جوړ شي، د اوس چې کوم ځوانان فارغېږي دا پکې جذب شي په د اقتصادي پروژو کې، نو دا د امنیت مسله چې موږ هر څومره وکړو دا د امنیت مسله تر څو چې پاکستان کې بېخ نه د آرامه نه شي او داسې په زور او په قوت او یا په یوه بله مسله کې راګیر نه شي پاکستان د جهاني روښانه د هغې نه وروسته نه کېږي، نو مسله په اقتصاد او په تعلیم کې خپله حل کېږي.
ډېره زیاته مننه عبدالقادر صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب. متاسفانه تماس از اینا قطع است. میتونین با شماره های ما در افغانستان همه حال زنگ بزنین 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع برنامه ما هم اولویت های کاری رئیس جمهور آینده و رهبری آینده افغانستان است کدام ها باشه؟ امنیت، تلاش های صلح، اقتصاد، مبارزه با فساد مواد مخدر، ایجاد فرصت های کاری، آموزش، معارف، خدمات سی و یا کدام مورد را که خود شما پیشنهاد میکنین؟ بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مرحبا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به تاسو باندې ټول اوریدونکو باندې. موږ په نظر باندې اول اشرف غنی صاحب وطن خرڅ کې امضا کی، خور خرڅ کې دا بخی افغانان لپاره.
سید تاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم صاحب.
سلام صاحب فرمایئ مهرباني.
تاسو چروان صاحب تاسو سمې می صاحب ته ډېر سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ
مهرباني نواب صاحب. موږ صاحب یو نظر لرو، هغه خو د کرزي صاحب اخیری ورځ د اشرف غنی صاحب د لومړۍ ورځ پایل ده د شبانه، او یو څو ګیلې د پخوانی حکومت نه او څو غوښتنې د محترم اشرف غنی احمدزی نه لرو. زه فکر کوم چې هر هغه عوامل چې د پخوانی حکومت د ناکامۍ سبب ګرځېدلي دي که هغه په نظر کې ونیسي، هغه د کامیابۍ راز دی، ځکه تر څو پورې چې عوامل پیدا نه شي حازم نه شي پیدا کېدای. موږ خو کرزي صاحب نه ډېره مننه په دې کوو چې دا قومونه یې سره راټول کړل، د ټوپک د مرمۍ نه یې وېښې مې ته راوستل او په قلم باندې په خوله باندې خبرې کولې. دا یې غار کې ابتکار و افغانستان یې مطرح کړ په جهاني سطحه، لیکن یوه ګیله چې افغانان ځینې لري وه دا وه چې فساد اداري په یو فرهنګ په کلتور بدل شو. تاسو باور ولرئ چروان صاحب څوک چې رشوت نه شي خوړی هغه یو مجلس هم نه غوښتل کېږي، یوه مشوره هم نه شي ورسره کولی. هغه څوک چې د نامشروع منابعو څخه استفاده کولی شي هغه یو به فرهنګه به کلتوره سړی وي. تاسو فکر وکړئ چې داسې خلک چې موږ په دغه اولو کال کې بیړنۍ لویه جرګه کې پېژندل چې یو جوړ جامې درلودې په سلګونو کورونه د کابل نه تر واشنگټنه پورې لري، نو دغه اداري فساد یې زیات کړ. او بل دیوي کورار 25 کورانه په کې مطلب چې دته به دعاوې کوي کرزي صاحب ته یې دغه هر څه پیدا کړل، او د دغه یوه کورنه څلور کسه وزیران او مینان مقرردل. داسې ولایتونه وو چې څلور 15 ولایتونه یو رئیس وزیر نه وو، دا تعدل کدای برقرار کړي. دویمه خبرم ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دغه ده چې امنیت هم عدالت راولي، اداري فساد چې له منځه ولاړ شي په خپله جنګ له منځه ځي، تر څو پورې چې اداري فساد د فرهنګ په ډول د کلتور په ډول لکه اوس چې هلته رسېدلی دی په دې ډول وي. زه فکر نه کوم چې په آینده کې موږ شي. زه یو پیشنهاد لرم ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ته چې ټول وزیران د زرګان مقرر کړي، خو په یو معیار باندې چې هغوی مسلکي وي، وطن ته وفادار وي، او د دې خاورې خدمت کولای شي. دا په دې قوم پورې نه ده چې ما قوم نه د سړی مقرر نه کړو، لیکن هغه معیارونه چې اوس یې اداره امور لري. تاسو باور وکړئ چروان صاحب چې د ولي هم خپل قیمت معلوم دی، رئیس هم خپل قیمت معلوم دی، او د قمندان امنی هم خپل قیمت معلوم دی، تر څو چې دا قیمتونه له منځه ولاړ نه شي افغانستان کې نه سوله راتلی شي او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی. او ډاکټر صاحب عبدالله چې دوی دواړه په ګډه حکومت جوړوي یو معجزه نشي کولای. ما وړاندیز دا دی چې اول د امنیت نه مخکې اداري فساد تر څو چې خپل جوړ نه شي پاکستان په موږ ته ملامت دی. موږ خپله دغه شرایط برابر کړي دي چې دوی بیکاره خلک او هغه خلک چې کار نه لري روزګار نه لري ډوډۍ نشي پیدا کولای هغوی د خپل اولاد ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هر شي ته لاس اچوي. نو موږ مهمه خبره دا ده دواړو ټیمونو کې موجود وو یا شتاد یا دې ځان نه لري چې مسلکي او سپیشلي خلک سره
مخته کېږي. ډېره مننه همدا خبره مو په اول کې هم وکړه. سلامت اوسئ، کور ودان.
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگر هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از اینا متاسفانه قطع شده. بعد از یک وقفه کوتاه با شما هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بلی او دی سحر له و بجو ده ماشام تر و بجو پوری په همدغه چپو یعنی منځنین چپه دول شپش نوی آزادی رادیو اوری اوریدون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
جوړ ګران اخو،
سلامت اوسې، خوشاله اوسې، مهرباني.
بشیر ارمانی خبرې کومه لغمان نظرم.
مهرباني خو یې،
مهرباني.
اول په خپل مال منو له مصر مداله د خطر اخر ابراهیم مسداد هنر د شریف پاکستان د جوړیږي پاکستانیانو ته ادم کراجی کی کتیجر میں مخفل اسی کتیری لی دلی دی دی مرک جیری دی ورکا او جو سنر سنم تشکیری دی دلی دی دا تشکیری دی الکترونی کی جو دا پختنانا او بلا پختنانا سی در مانگور دی پاکستان رای جا کی دقا پختنانا دری پختنی دی او دا فرقینا لی دور را جی دقا بری پختنانا رای جا کی.
بله سب دیر زیاد منانا چی تیلیفون مو کو او نظر مترگن کو بلا وردون که لرو میرا بانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب، شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما وصل است با استودیوی ما. تماس از اینا هم قطع شد. یک بار سروان صاحب، همه شماره های بین المللی را هم برای شنونده های ما بگویم، بخاطر از اینکه مشکلات در خطفای تلفن فکر میکنم در افغانستان امروز وجود داره. بله، 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601 شنونده داریم روی خط. بفرمایید صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام.
از ولایت تشکر متماس.
بفرمایید. مهربانی کوسب.
بله محترم، از تمام شنوندگان و کارکنان رادیو سلامتی سلام تقدیم می‌کنم و یک چیز نمی‌خواستم مشوره که بدم برای جناب محترم اشرف غنی احمدی که این چالش هایی که پیشتر شد و خرابی هایی که در دولت ما پیشتر تیر شد و سبب ناکامی و پسماندگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردید که یکی بود که ما از ما قدر بودجه ها و سرمایه هایی که آمد در افغانستان نتونستیم که یک بانگ صنعتی رو ما ایجاد کنیم تا صنعت در این وطن رشد میکند و این وطن صنعتی گردد. تا که این وطن صنعتی نگردد ما نمیتونیم که در جهان مقابله کنیم و سطح جهان سیال شدیم و از محتاجی دیگر خلاص کنیم. لحاظا برای محترم دکتر سبشوانی پیشنهاد ما است که در اولین خط در جلو فساد و دویم خط باید یک بانک صنعتی را ایجاد نماید که تا صنعتکارای افغانستان بتواند از آن قرضه بگیرد. ما کادرهای خوب داریم، صدابای خوب داریم، فامیلهای خوب داریم که میتوانند از صنعت خود کار بگیرند، برای وطن خود خدمت کنند و هموطنان عزیز خود را در کار بگذارند تا که برای از آن قرضه داده شد. قرضه بدون سود که یک مملکت اسلامی است باید قرضه بدون سود داده شد تا مردم پیشرفت کنه، کار کنه. همیاره در ولایت پکتیا ما در وجود 25 تا 30 فابریکا وجود داره ولی از لحاظ مالی مشکلات زیاد دارن. هیچ نمیتونن که بتن آخر پیش برن. چندین بار به دولت مراجعه کردن ولی متاسفانه که باز هم همون گپ است که فساد اداری بوده، هم فساد سمتی و اجادی بوده. به اینجا پکتیا هیچ کمک صورت نگرفته. لحاظ بازم پیشنهاد برای محترم دکتر سبستانی که این مسئله رو جدی بگیره و تا یک بانک صنعتی برای تمام افغانستان ایجاد نماید.
بله، تشکر میکنیم از شما. سلامت باشین سب.
بل اوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سروان سر جو پا خیر سردی کدم.
سلامت و سه خوشحال و سه مربانی
تاس تا او طول اوریدون که تا سلامون او آیم پا دیر بخن سر خود سی خاص نظر نلرم خوی استاد جی رادیو لرم یا اعلان کولو
مربانی سه.
بله سه
خبر دیده سه پرون نه بل اورد دا نن دی دریم یا تلرم ای دی غزنی مکور ستر جندی پوری لیا و مطروان سر راز پارس دل تا یا کشنه ای غوط پا غمتر که ترسه و اغمال دی ایتمان و نو لده تای دراجل لاری ما و سیلان که اولو مال کدا اولو دیماغ اوری یا جده ی خطر کرد دیماغ اوری ما تا دید پا دغا تاج دراجی بلار یا دیما اخپل شماره بزورت ایلان کم پا دا شماره دیما دا تلیفون و که آقا کم شای جیزه پا مطر که دیما پا دا سوی و آقا مال دی تیمان و ما دی علاج رزا لپار کدی ما تا زان وخی یا زنگ را تا وخی آقا اخپل مال ما دا تسلیم که
صحیح من نه کربادن بل اردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم بیدار ما ل میدان خاله ده تماس کی
مهربانی کوی دیدار سب
اشرف غنی سب که ریشیا کی او پختل واده باندې کی او کول شي نو اول دیوا دی ور ده جان فالاران ور کی او دا خائنان دا دغه دل دغه نلری کی او سم خلق دی وتری کنه تو ته دی عبد الله سب پسند دیوا دی ور ده ټول جان فالاران نوغه سره چې هغه نیم کړای دا ودی ورته هغه د خپل جن په لاران دی دا ودی ورته پیژیو کې دا دا خاصه خبر دي چې خلک یې پی امنیت امنیت څوک راوړي امنیت په پلی د اردو راوړي دا خو نه څه وصله دا ناشب غنی صاحب دلته ورته د زړه په خپل میدان د خبرې کومه کنه دا د جن په لاران څخه پوښتې دي دا ودی ورته ملت یو ورځ له دوی نه په قرار نه ده
مو دا وایي چې څوک اول څوک زموږ ما سوال دا ده چې ستاسو په نظر نوی حکومت اول باید څوک بله تاسو له موضوع خارج خبر کې سوال زموږ دا ده چې نوی حکومت یا نوی ولسمشر ستاسو په نظر اول باید کوم اقدام وکړي اول توجه چشته وکړي په دې خبرې وکړي دا چې نشي کولای یا جنگ سالاران دي یا نه دي هغه بله موضوع ده دا هم کېدای شي چې تاسو وایئ چې اول توجه دي همدې ته وکړي چې جنگ سالاران دي لري کې خیر بل اورېدونکي ته به ورشو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است
مهربانی کوی صاحب
ما په نظر خو د دفتر مهمه ده په مخیر ملګرو خو نو شان په ولایت ورکی موږ په نظر باندې موږ خو اسلام افغانستان اسلامي مملکت کې دا هم چې اسلام ته ولې دی ورکی دا نو جمهور دی او بل د دفتر باندې موږ یو څه معلومات شي باید خلک وایي وایي دی
بس په بل په معلومات په برخه شخص په برخه خبرې مکه دا وایي لمړی توبونه دی نوی حکومت باید سوی
بریم بشنم دی بعدی ما بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم ادرب رحمی هستم از ولایت کندوز و سلام به همه شما تقدیم میکنم
سلام سلامت باشین بفرمایید
از رئیس جمهور موجود کیمیای ما خیر مقدم میکنم از جناب آقای اشرف غنی اول بهتر این که امنیت میشود وقتی که امنیت تامین شود اقتصاد مردم هم رشد میکند سالم و ترجم رشد میکند در زندگی مردم بهبود میامد در صورتی که امنیت نباشد قانون اساسی تطبیق نشود ممکن نیست که امنیت تشکر از توجهتان
سلامت و سیست رسول لن نظره
بله
بل اردون که لرود زن معرفی که
بفرمین سید
بله سلام علیکم محمد زاهد و رزگان و لیت مرکز رنکوک نتاستا و طول اردون که سلامون اولانی کن
سلامت و سید مهربانی
ما پیغام چې اول باید امنیت راسي امنیت نی او یا څوک ټول غواړي هغه ټول بسنګ جوړ شي او یا څوک ټول وو بند غواړي دا د وو بند بسنګ جوړ شي اول باید امنیت شي دا اول نو د دې نه یو خپل څه خمدا خوښته
سلامت و سه مننه چې لن نظر تاسو هم څرګن کو بل اوریدون کله رو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است مهربانی
تشکر زنده
حاجی صاحب عظیمی است لکه چی؟ بله مهربانی سلامت
باشید. بله زنده باشید. زنده باشید. خون سلامت باشید. عظیمی صاحب طول خود افغانستان خلق بود. اول خود دست مبارکی برکوم. او بیا دست صاحب اشرف غنی و دست صاحب عبدالله نموهی لزاده چی اول در معرف تدیر زیاد توجه بودی که در افغانستان معرف قسم از من کروا که مخی ویل که در معرف مخ بسره ده خود هم معرف فاغه کچه نده که باید افغانستان در خلق در پاره لازیده او په دوم قدم کې د اقتصاد په ایسه کې باید ډېر سخت ګامونه پورته کړي تنها او تنها باید زمونږ واردات پاکستان انحصار نه شي چې فقط له پاکستان نه خپل هغه ضروري مواد راوړو ترڅو پاکستان خپل سیاستونه په موږ باندې وتپي او خپل سیاستونه په موږ باندې تدبیر کی باید دوی له دغه منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره لارې اقتصادي لارې باید جوړې کړي د خط آهنګ باید جوړ کړي تر څو موږ وکولی شو له نورو مالکونه واردات ولرو صادرات ولرو او سوله راولو سوله راوستل هم په دغه کښې دي تر څو پاکستان د دغې لارې موږ منځوي کړو او د پاکستان هغه په ملیاردو ډالرو چې زموږ اقتصاد نه یې لاسته راوړي هغه د پاکستان باندې ودرو او بله خبره دا ده چې ډېره مهمه درېیمه خبره چې د امنیت ده چې باید امنیت راولي په وطن کښې امنیت په هغه رقم نه چې لکه د سولې شورا چې مخکې جوړه وه دغه خپل یو سمبولیک دغه یې سرته رساوه باید مخالفینو سره په زغرده کښېني اول د جرې شا ته لاړ شي د پاکستان سره خبرې وکړي تر څو له هغه ځای نه د افغانستان په ضد باندې کوم تحرکات ونه شي پس له هغه نه بیا په داخلي مسایلو باندې غور وکړي او کښېني د خلکو سره خلک را ټول کړي داسې ونه کړي چې د خلکو او د دولت تر مابین فاصله جوړه شي او خلک د دولت سره همکاره شي اوس که تاسو وویني ډېر د دولت او د خلکو تر منځ فاصله بېخي ډېره کړې ده سروان صاحب هېڅ خلک د دولت نه خو خیر دالد صاحب کرزي په هکله به تاریخ ولیکي چې د څه کړي دي او څه د افغانستان لپاره هغه به تاریخ ته پرېږدي چې تاریخ یې ولیکي فقط د دوی لپاره دغه لازمه ده
ډېره مننه حاجي صاحب عظیمي کور ودان سلامت اوسئ نور نو د خبرونو وخت راغی له خبرونو وروسته دې بحث ته دوام ورکوو قدرمن اورېدونکي کولی شي چې بیا هم راسره تماس ونیسي او موضوع یو ځل بیا ورته اعلانوو
بله موضوع برنامه ما این است که بالاخره رئیس جمهور کرزی پس از تقریبا 13 سال از رهبری افغانستان کنار میره و با ریاست جمهوری خدافیزی میکنه. مراسم تحلیف فردا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار میشه و رهبری آینده افغانستان کار را آغاز میکنه. نظریات شما را تا دقایق